درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې جوړ روغ صحت مند به یاست. شنو غلاست نه هم ټولګي و اووم لوسته. راځو په نن ورځې درس کې موږ او تاسې د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پېژنو په دې څپرکي کې. او زموږ د نن ورځې موضوع چې ده هغه د هډوکو اړوند ده. زموږ او ستاسې درس به د درڅلوېشتمې صفې څخه تر نهه څلوېشتمې صفې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي هغه مړه نسجونه لري، خو دا خبره غلطه ده، ځکه چې موږ دغه کوم فعالیتونه چې سرته رسوو یا هم په زموږ په بدن کې چې کوم کرویات د سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او همدارنګه دا کوم موضوعات چې موږ په تېرو لوستونو کې وویل چې دا د وینې اجزاوې چې دي هغه خپل زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کېږي جوړېږي. یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو، د دې څخه دا معلومېږي چې سکلیټ چې دي هغه مړه نسجونه نه دي. او عموما سکلیټ چې دی تاسې ټولو لیدلی دی چې سره یو جوړښت لري. راځو د دې اړوند نور موضوعاتو باندې سر خلاصوو. سکلیټ چې دی هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدلو ځای دی، چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې چې کېږي حرکت رامنځته کوي. او سکلیټ چې دی هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي. همدارنګه د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي او مهم داخلي اندامونه چې کوي ساتي. لکه مثال موږ وایو د مثال مغز دی چې د سر کوپړې په واسطه، زړه دی چې د سینې قفس په واسطه، دغه رقم سږي دغه برخه په واسطه چې کېږي ساتل کېږي. ارزو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی، چې محوري سکلیټ دی او زنموي سکلیټ. محوري سکلیټ چې دی په هغه کې موږ وایو د سر کوپړه، همدارنګه د سینې پنجره او د ملا تیر شامل دی. او زمینوي سکلیټ چې دی هغه سکلیټ برخې دی چې په محوري سکلیټ باندې نښتې دي. او د زمینوي سکلیټ هډوکو شمېر چې دی تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دی. چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو پښې اوږو هډوکي چې دي شامل دي. او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې دی هغه تقریبا د 206 هډوکي لري، چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هډوکو شمېر ډېری چې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي سره یو ځای کیږي او بالاخره اخر کې 206 هډوکي. لزو د سکلیټ دندو ته سکلیټ چې دی هغه ډېرې مهمې اساسي دندې سرته رسوي چې د هغه څخه لومړی موږ وایو ساتنه. لکه څرنګه چې موږ او تاسې مخکې وویل چې هډوکي چې دي هغه د بدن داخلي اعضاوې داخلي غړي چې دي، لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپړه د دماغ چې کوي ساتي، همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه کولمې همدارنګه نور اعضاوې چې کوي ساتي، دا رقم د ملا تیر دی چې هغه چې کوي شوکي نه خاصه. یعنی دوی چې دي دغه کوم برخې چې دي زموږ د بدن دغه اعضاوې چې دي د خارجي صدماتو څخه ساتي. ورپسې زیرمه ده هډوکي چې دي هغه د زیرمې اساسي دنده سرته رسوي. مثال خبرې کوم منرالونه دي، همدارنګه کلسیم دی، دغسې ډېر نور شیان دي چې موږ او تاسې وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کېږي د هډوکو په واسطه جذبېږي. مثال کلسیم دغه دی، فاسفورس دی، کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې چې کوي دغه کوم مواد چې دي منرالونه چې دي ورستي. او بل موږ وایو خوځښت، چې د مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو، کوم مثال ځغستا د خبرې دی یا مثال د یو شی راپورته کوو د لاس په واسطه، دا ټول چې دی د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چې کېږي د سکلیټ په واسطه. که چیرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دی دوی موږ په اسانۍ سره سرته نه سوای رسولی. همدارنګ بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې هم ویلي وه چې د وینې کرویات دي چې مثال د مویا صفحات دي موږ ویلي وه دغه د بل دغه رقم سره کرویات دي سپین کرویات دي چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې څه شي کېدله جوړېدله نو دوی چې دغه کم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یې دي چې په هغه ځای کې جوړېږي. ورپسې راځو د هډوکو جوړښت ته. هډوکې چې دي موږ او تاسې پوهیږو چې دا خپله یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دي چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي چې په دې کې چې دي د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاست چې هغه شامل دي همدارنګه کاني او عضوي مواد پکې کې شتون لري. د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه شوي دي جوړ شوي دي چې په کوچنیانو کې ډېری وخت موږ وایو د دوی د هډوکو دا نرمښت چې دي نه کوچنیان چې کله پیدا سي تر ډېری وخت موږ وایو د دوی هډوکي چې دي ډېر پاسته او ارتجاعي وي. دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال لغه کم داخلي برخه کاني برخه کې همدارنګه د خارجي چې دي دوی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ چې کمښت دي چې د خوراک په خوراک تغذیه سره شته تغذیه سره د دې کوم هډوکي چې دی هغه بیرته تشکیل د وخت په تیریدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي. او بل موږ وایو چې هډوکي چې دی په عمومي ډول په دوه ډوله ویشل شوی دي چې یو متراکم هډوکي دی او بس فنجي هډوکي دي. چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومیږي چې د دې کوم حجرات چې دي نسجونه چې دي هغه یو د بل سره ډیر نږدې ډیر په کلک ډول سره پراته چې دا د متراکم هډوک په نامه سره موږ یادو چې دوی چې دي د دې کمې حجرې چې دي هغه د یو نری کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري. او سفنج ډوله چې دي هغه به د دې کم حجرې چې دي نسجونه چې دي هغه په غیر منظم ډول سره یو د بسر په ډېر فاصله کې پاتې دي او د دې کم حجرې چې دي په هغو کې ژورتیا هم لیدل کېږي. بل موږ وایو چې د کم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دي د دوی په داخل کې چې به دي د هډوکو مغز قرار لري. او همدارنګه د وینې رګونه چې دي هغه د دغو هډوکو د پاسه د دوی هغه نري مثال ویشته ډول رګونه چې دي هلته چې لري قرار لري چې د دې له لارې د وینې انتقال شکر صورت نیسي. ورپسې راځو د هډوکو ډولونه. هډوکي چې دي عموما په دا کوم شمزي لرونکي حیوانات فقاري حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل شوي دي چې اوږده هډوکي لنډ هډوکي او پلن هډوکي دي. اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسې وایي مثال د رانه هډوکي دي د بازو هډوکي دي او دغه کوم د پښو هډوکي چې دي دا څه کېږي په اوږده هډوکي شمېرلی سو او دوی چې دي اوږده او نري وي او د بدن د اوږدېدلو او حرکت لپاره چې مهم دنده سرته رسي. ورپسې لنډ هډوکي چې دي دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري او په مفصلونو یا هم انعطاف کې څه کېږي چمتو کوي دغه برخې چې دي. او مثال شو مثالونه موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکولی سو همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکولی سو. او ورپسې بل چې پلن هډوکي دي هغه موږ او تاسې وایو چې دوی نری پلن او سپک وي او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي چې په هغه کې موږ او تاسې مثال د کوپرې هډوکي چې مخکې مو هم وویله د سینې هډوکي دي د ورانه یا اوژې هډوکي دي او د سینې پنجره پکې کې شمېرلی سو. ورپسې راځو کرپندوکي موږ وایو کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړې منظمه بڼه نه لري او نور هډوکي په سر په اوږده لنډ یا پلن ډله کې شاملېدلی نسي. او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه چې کوي برابروي او دوی چې دي نسبت و سکلیټي برخې ته نرم دي او په پرته له دوی چې د کږېدو وړتیا هم چې د پکښې کې لیدل کېږي. او اول پسې راځو بندونه. بندونه چې دي دا د سکلیټي سکلیټ چې دي هغه کمزوره برخه ده چې باید د دې څخه په ډېره زیات شجاو سره ساتنه وسی مطلب ساتنه ډېره لازمی ده. او دوی چې دي په حرکت او خوځښت کې ورسخه مثال ډېر ګټه اخیستل کېږي چې خپل بندونه موږ په درې ډوله ویشو چې نه شوریدونکي، نیمه شوریدونکي او شوریدونکي. نه شوریدونکي چې دی هغه موږ مثال یعنی هیڅ ډول سره دی چې کوي حرکت نه کوي، یعنی ډېر حرکت نه پکې لیدل کېږي، خوځش نه پکې لیدل کېږي، او د دې چې دی په هډوکې په ډېر نشت ډول سره پراته دي، لکه د سر کاسه ده، همدارنګه د حوصلې هډوکي چې دی چې د شاده هډوکي سره په کلک ډول سره پرته دي. او بل چې دي نیمه شوریدونکي دي، دا به هغه دي چې تقریبا نه مثال موږ په شوریدونکي حسابلی سو او نه هم نه شوریدون، یعنی دوی یو څه لږ حرکتونه سرته رسولی سي. مثال لکه د چچر د هډوکو سره د پښتې د نښلیدو ځای دی، او دا رقم نور مثالونه هم شي کولی سي. مثال د فقراتو بندونه دي او د سینې او غضروفو بندونه دي چې پکې شمېرالی سو. او ورپسې شوریدونکي دي. شوریدونکي چې دي دا هغه بدن دي چې د زموږ بدن کوم آزاد حرکتونه چې سرته رسي هغه کې ټول څه وجود لري، شوریدونکي بندونه وجود لري. لکه مثال ښه مثالونه موږ کولای شو، زموږ د لاسو پښو بندونه دي چې دوی موږ په اسانۍ سره کولای شو چې ورکو حرکت ورکو. مثال دغه رقم د زنګنو باندې، د څنګلي باندې، د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه، همدارنګه د غاړې بند هم پکې شمېرالی سو. موږ وایو شوریدونکي بندونه چې دی دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنټ په نامه سره یادیږي، چې دغه لیګامنټ چې دی دوی ته څه ورکړی دی، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې دي خپل یو د بس سره په اسانۍ نسي کولای چې جلا سي، یعنی یو د بس سره په نشتي ډول سره پرته دي. او بل موږ وایو په بندونو کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه به د ساینوویل مایع په نامه سره یادیږي، چې دا چې به د هډوکي د مثال د شوېدل، چې مثال هډوکي یو د بس سره مثال ښه حرکت وکړي، د هغه لپاره وجود لري. او شوریدونکي هډوکي چې دي هغه په ډېر ډولونه ویشل شوي دي، چې هغه څخه یوې پنډسکي یا هم کاسې ته ورته بندونه دي او بلې چپرس ډوله بندونه دي. کاسې ته ورته بندونه چې دي دا چې دي هر خوا ته حرکت کولی سي، لکه مثال موږ دورانه هډوکي ور کولی سو په نظر کې نیولی سو، دوی چې دي هم شاته هم مخته کولی سي چې حرکت وکړي. او پاتوسو چپرس ډوله بندونه چې دي دی لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیسو، دروازه چې دا یوازې یو خواته چی کوي حرکت کوي، چې هغه کې مثال موږ د خپل لاسو ګوتو بندونه په نظر کې ونیسو، موږ د ګوتو بندونه چې دي هغه یوازې یو خواته حرکت کولای شي. او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو. په پخوا وختونو کې چې به کوم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودل، یا هم ځینې کوچنیان چې به مورزاده دغه رقم پیدا کېدل چې بندونه به ډېر کمزوره وه، حرکت یې نسوی کولی، یا به مثال دا کوم دورانه هډوکي چې وه هغه به چې وو یا به مات سو یا نور پیشې به رامنځ سوې، نو د هغه دپاره علاج نو. مګر وروسته چې و د یو اوتوپیتي یو برتانوي جراح و چې د هغه په واسطه د اورانه او خسرې لګن لپاره یا لګن خسرې لپاره مصنوعي بند جوړ شو. د چې و دغه کم د دغه بند پورتنی برخه چې و د کاسې د بند برخه د پندوسکي برخه چې و هغه د حیاتي فلز او د کاسې برخه چې و د پول ایتلین پلاستیک څخه جوړ کړل، چې دا چې و د خسرې د لګن سره نشلیدل او انسانان کوس د دې څخه خپل د کم کسان چې مثال نازک هډوکي د لو د حرکت نسوي پر کولای، د دې لپاره چې کېدل ډیر ښه فائدہ و. ورپسې راځو صدمې او سکلیټي ناروغي وایو. موږ ډېری وخت کېدای سي چې مثال ځینې ناروغیانې رامنځته سي، ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته سي، ځینې وخت هډوکي مات سي د یو پیښې په ترڅ کې. نو دغه د مثال دغه ناروغیانې چې دي موږ شکو په دې کې بحث لاندې نیسو. ډېری وخت چې دی د سپین په نامه یو ناجوړي ده چې هغه په هډوکو کې رامنځته کېږي، دا چې کله دا مطلب هډوکي دغه کم د پلي یا موږ لیګامنت چې ویلي هغه دغه وخت رامنځته کېږي، دغه لیګامنت چې دی تارونه یو د څخه کاشو خوري، دا د ډیرو بې ځای حرکتو له امله رامنځته کېدلی شي، باید د دې خوداري مثلا ډډه وکړي. همدارنګه د ځینو ضربو په مقابل کې هم هډوکي ځینې وخت ماتیږي. هډوکي چې کله مات سي په دغه ځای کې وینه ټوله سره راټولیږي، چې موږ باید دا د یو مستقیم مطلب استوار وساتو. ډېری وخت کله چې ډاکټران ته ولاړ سو غوی خان ورکوي او یا هم په ګچو کې ورکوي تر څو دی چې استواره پاتې سي، چې د وخت په تېرېدو سره کمه وینه چې دغه دلته د حجروي ویش جای کېږي یا کوم مواد چې په هډوکي ذخیره سوي وه هغوی دغه برخې ته ځان رانسي، چې په دغه ځای کې کله چې دا ټوله برخه ځانه ورس مواد ځانه ورسې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي ماتسوي نس پښته چې کیږي د کیږي. چې بیا هغه کومه پرانه وینه چې هغه بیرته څه کیږي ایسته کیږي همدارنګه ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته کیږي چې هغه هم کیدلی سي ډېر شوسي زیانمن اوسي چې باید د هغه دپاره موږ ښه تغذیه وکړو او د مناسب خوړو څخه استفاده وکړو. دا زموږ د نن ورځې موضوع زموږ اخرنۍ برخه د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه په عمومي توګه هډوکي په څو ډوله ویشل سوي دي واضح کړي. دوهمه پښتنه د هډوکو جوړښت واضح کړي او درېیمه پښتنه بندونه په څو ډوله دي واضح کړي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
در روز مراتسی رزو در نروغی او وقعی اختصاصی دفاع پیجنو پا تیل وستانو که مراتسی میکرو ارگانزمون او پیجندله او سرمو غیر اختصاصی دفاع پیجنده چی پا غیر اختصاصی دفاع که پوستکه او مخاطی غشا شامل با او سرمو در تودوخ درجه او پا جلد که التهاب رمزدکی در چی مروان در هستامین پا نما در یودال مواد سخه که می مواد سخه رمزدکی جه در روز رزو اختصاصی دفاع وی. از موږ درس باید او د شمې صفحې څخه تر دو پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي. اختصاصي دفاع چې ده یا معافیت دی عکس العمل دوی چې دی کله چې میکروب د وینې جریان ته داخل سي په هغه وخت کې اختصاصي دفاع رامنځته کیږي یا هم زموږ د بدن د معافیت سیستم فعاله کیږي هغه خپل په فعالیت شروع کوي او د میکروبونو سره جنګیږي. چې موږ وایو اختصاصي دفاع چې ده هغه د بدن هغه دفاعي سیستم دی چې په ځانګړي ډول د مشخصو ناروغیو یا بهرنیو موادو چې د انتیجنس په نامه سره یادیږي د هغو په وړاندې عکس العمل ښکاره کوي. دا دفاع چې ده د بدن دویمه کرښه ده او هغه وخت فعاله کیږي کله چې غیر اختصاصي دفاع سیستم د میکروب یا بهرني عامل په مقابل کې مخنیوي کې برابر بریالي نه سي. اختصاصي دفاع چې ده هغه ډېری وخت موږ وایو د دې په اختصاصي دفاع کې یو ډول پروټینونه دي چې د انټي باډي په نامه سره یادیږي چې د بی حجرو په واسطه فعاله کیږي هغه رامنځته کیږي. کله چې وینې جریان ته میکروب داخل سي د هغو په دغه وخت کې یو څه وخت نیسي تر څو انټي باډیانې جوړې سي د بی حجرو په واسطه. کله چې دوی جوړ سي تر هغه وخته پورې کوم د سپینو کرویاتو د کم ډولونه چې و هغوی د دوی سرچشي کوي جګړه کوي. کله چې انټي باډي جوړه سوه د دوی په مقابل کې درېږي او خپل تر حملې لاندې راولي او دوی له منځه. عموما دغه کم دفاعي سیستم یا دغه کم انټي باډیانې چې دي دا زموږ معافیت سیستم کې شامل دي. دا د ښه تغذیې ښه غذا اخیستلو دپاره یعنې کله چې موږ معافیت سیستم قوي کړو هغه په هغه صورت کې چې ښه تغذیه ولرو دغه انټي باډیانې خپل فعالیت په ښه ډول سره مخته وړي. مثال د خبرې دغه انټي باډیانې چې دي د ریزش لکه چې موږ په نظر کې ونیسو دي د ریزش انټي باډیانې چې دي هغه مطلب د لږ وخت لپاره ځینې چې دي هغه دوامداره حتی تر عمر تر پایه پورې پاتې کیږي. لکه د دغه دي د ځینې د شری په مقابل کې چې انټي باډي جوړیږي یعنی په یو وار شری ونیسي که دغه خزانې راویستي بیا دغه انټي باډیان د بدن په بدن کې د عمر تر پایه پورې وجود لري کله چې جوړې سي. او انټي باډیانې چې دي هغه هر یو خپل مشخص میکروب د پاره جوړیږي یعنی کچیر انټي باډي د وایرس په مقابل کې د کورونا وایرس په مقابل کې جوړ شي هغه انټي باډي به د بل وایرس په مقابل کې نسی درېدلی یعنی د هغوی مطابق انټي باډي جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې حمله کوي او د هغو سره جګیږي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی هغه مثال موږ وایو د کم ناروغیانو دپاره د هغو دپاره د وقایې او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولی سو. واکسین شده یې هغه ډېر مهمې اساسي دندې سرته رسوي. د مثال په ډول موږ وایو دوی چې دوی دفاعي سیستم ته خبر ورکوي، د دوی یاداش ورته قوي کوي. کله چې دغه کم واکسین یو ناروغ کس ته ورکړل شي، خپل واکسین شدی هغه د میکروبونو کمزوره سوي مړه سوي یا هم د دوی د برخو څخه یو برخه اخیستل سوي، یا مثال پروټین اخیستل سوي یا ار ان ای اخیستل سوي، دا غس خط ترتیب سوی. واکسین چې دی اول خو چې کی اول دند دا د چې دی انټیجن پنش انټیجن پیژندنه و زموږ د بدن سیستم تور کوي. یعنی زموږ د بدن معافیتي سیستم باندې دا کوم انټیجنونه یا اجنبی مواد چې دی وګوري ور باندې پیژني. او بچ دی مثال دا کوم معافیتي سیستم چې دی یا انتیبودیانی چی دی آگوی چی که دیتا مجبوره که ترسو ده هغا میکروب ده پاره یا ده هغا انتیجن ده پاره ده هغا انتیبودیانی جور که دو غوب مقابل که اکس لامل شده که یا دو دوی سر مبارزه و که آیا دوی بل اساسی دنده چی سر سرسی هغوی مافیتی سیستم ته یا داشت ورکوي. یا مثال د کوم انټیجن چې دی د هغو شکل په لاس ورکوي چې دوی دغه خصوصیات لري، داسې یو جوړښت لري، او د دغو دپاره باید تاسې یو داسې انټیبادي جوړ کړي چې هغه څه شي ورسره له منځه ولاړ شي. او واکسین چې دی لکه څنګه چې موږ وویله هغه مختلف ډولونه یي، ځینې چې دی هغه کمزوره سوي لکه د شرې ده، هغه د هغه کم د شرې وایرس چې دی د هغه کمزوره سوې برخه باندې څه کېږي، د کمزوره سوې برخې څخه څه کېږي واکسین جوړېږي. ځینې بې چې د هغه میکروبونو مړه سوې برخه اخیستل کېږي لکه مثال د پولیو ده دی، د انفلونزا ده دی، او ځینې بې چې هغه د مسنجر ار ان ای چې موږ وویل د ار ان ای یو برخه ځینې اخیستل کېږي چې خپله دوی د مسنجر ار ان ای د پیغام رسولو دنده سرته رسي. دوی چې بې دي موږ وایو چې دغه د مسنجر ار ان ای برخې ځینې اخلي چې بیا د دې په واسطه د معافیت سیستم ته لارښوونه کوي چې داسې یو وایرس دی، دغه رقم خصوصیات لري، دغه جوړښت دی، او دغه رقم پروټین پکې کار شوی دی چې په هغه کې موږ د کووید 19 یا هم کرونا وایرس پکې کې یادولی شو. او د لومړي ځل لپاره چې وو دا د ایډوارډ جینر لخوا لومړنی واکسین جوړ شوی و چې هغه دغه د چیچک نه جوړي کسان چې کوم لیدله هغوی به ډېری کسان له منځه تلو، خپل ژوند ته به دوام نسوی ورکولی، او ځینې چې به ورڅخه وژغورل سول یعنې د دغه ناروغۍ څخه به ژوندي راوتله، هغوی چې به وه بیا به په هغه ناروغۍ ناخته کېدل. نو بیا دغه ایډوارډ جن د دغه خبرې څخه په استفاده د میکروب ضعیفه سوې دغه برخه یې واخیستله، او د هغه دپاره د لومړي ځل لپاره واکسین جوړ کړي. او دغه واکسین چې دی دا هم ځینې چې دی مثال موږ وایو ده د عمر تر پایه پورې دوام کوي، یعنې ضرورت نشته چې هر پله واخیستل شي. او دا کوم ماشومان چې د هغو ماشومان دپاره باید د دوی د کوچنیوالي څخه کوم واکسینونه چې ورته ټاکل شوي دي د وقایې په ډول تر څو هغه ناروغي باندې اخته نشي باید ورته ورکړل شي. ځینې ناروغۍ دي، ځینې وایرسونه چې د هغو په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي، خو ځینې تر اوسه پورې هم کار پر جریان لري تر څو چې د دې په مقابل کې واکسین جوړ شي. ورپسې د واکسین بعد راځو سرطان ته. سرطان چې د تاسو ټولو به د دې نوم اورېدلې اوسې چې څومره یو خطرناکه ناجوړي ده او ورڅخه څومره کسان له منځه ځي. سرطان موږ وایو چې څه ډول منځ راځي. دوی چې دی عموما حجرې چې دی هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي، خو کله چې د دوی په تکثر کې بې نظمي راسي او دوی په داسې تکثر یې ډېر سي چټک سي چې حتی د کنټرول وړ ونه اوسي، د هغه څخه سرطان رامنځته کېږي. سرطان چې دی هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخل او هلته چې کوي حیاتي فعالیتونه مختل کوي. او که څه موږ ویلي وه چې ټي حجرې چې دی هغه د سرطان حجرې چې دی له منځه وړي تر څو د هغه څخه تومور جوړ نه سي، خو ځینې وخت ټي حجرې هم نه سي کولی چې دوی څه کې کنټرول کړي او له منځه یوسي، چې هغه د ډېرو د سرطان دونه پرمختللي شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کېږي. د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیاتو په واسطه، د وړانګو په واسطه، یا هم د کیموتراپي په واسطه د دوی علاج کېږي، چې هغه مثال دغه کم سرطانونه چې دي هغوی څه کوي ورته د جراحي عملیاتو له لارې دغه تومورونه ورته ایسته کوي. او سرطانونه چې دي خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو دلایلو له امله رامنځته کېږي. مثال خبرې د صحیح غذایي رژیم نه درلودل، یعنې صحیح تغذیه نه کول، او همدارنګه د تمباکو د دې شانس استفاده چې د سوجو سرطان رامسته کی دغه سجه نو ډولونه دي چې هغه لامل سرطان رامسته کیږي د سرطان چې دی هغه دغه موجوي چې محیطي لاملونه هم کېدلای سي د ژوند طرز هم کېدلای سي جنټیکي عوامل هم کېدلای سي چې جنټیک لاري انسان ته او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلای سي کوم کسان چې سرطان لري په هغوی کې مختلف نشه والله هم لیدل کیږي مثال په هغو کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کیږي یعنې وزن یې یو دم کښته لږیږي همدارنګه د ستړیا او دوامداره ستړیا احساس کوي اوس سره د بدن په ځینو برخو کې یو ډول تومورونه لیدل کیږي غټې ډوله جوړښتونه لیدل کیږي همدارنګه دغه کسان چې اوازې تغیر خوري او ورسره دوامداره ټوخی لري او د پوستکي رنګ یې هم یو ډول زخمونه او دا رقم جوړښتونه په رامنځته کیږي او ډېر چې دی هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کیږي سرطان د مخنیوي لپاره باید موږ خپل صحي رژیم ولرو او همدارنګه منظم فزیکي فعالیتونه او ډېر نور کم چې دی هغه د سرطان د مخنیوي لپاره باید هغه موږ سرته ورسو ورپسې راځو د انسان د بدن صحت او مسمومیت د دې لپاره چې موږ د ډېرو ناروغیو څخه په امان کې اوسو موږ باید صحي خوراک ولرو ښه خواړه وخورو زموږ د بدن د فعالیت د سرته رسولو لپاره مثال د حرکت کولو لپاره خبرو کولو لپاره د یو شي د زده کولو یعنې د ټولو حیاتي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره موږ ښه تغذیه ته ضرورت لرو زموږ حجره چې کم انرژي زموږ لپاره تولیدوي هغه د دغه مثال د کم خوراک چې موږ کوو د هغه څخه موږ ته برابرېږي نو موږ ویلی سو چې دا هغه عمل په واسطه چې د حجرو داخل ته د موادو لاره کوي او د ګټې اخیستنې وړ ګرځي د تغذیه په نامه سره یادیږي ښه تغذیه د انسان د صحت روغتیا او د قوي اوسیدلو لپاره ډیر مهم دی موږ همیش باید بشپړ غذا ولرو بشپړ غذا کې چې شامل دي قندونه دي پروټینونه دي شحمونه دي ویټامینونه منرالونه دا ټول د دې په ډله کې شامل دي چې په دې کې قندونه پروټینونه او شحمونه چې دي هغه موږ وایو اصلي خواړه اصلي توکي دي او ویټامینونه منرالونه او اوبه چې دي دوی په مرستندوی توکي راځي نو که چیرې موږ اصلي خواړه او خرو مګر مرستندوی خوړه و نه اوسې چې هغه زموږ د بدن کې چی شي سي د استفادې وړ وګرځي نو دا کم خواړه چې موږ اصلي اخلو هغه هم چی دي بې فائدې دي نو د هغه د پاره موږ د منرالونو ویټامینونو او اوبو ته په زیات اندازه ضرورت لرو چې همیشه باید خپل په غذایی رژیم کې ولرو ورپسې راځو ویټامینونه وایو په تېرو لوستونو کې موږ تاسې پروټینونه شحمونه او قندونه وپېژنل اوس راځو ویټامین پېژنو ویټامین چې دی تقریبا 500 کاله مخکې کوم سانچی مسافرین و د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي نو مطلب ډیر اوږد سفر به و چې دا هغه په جریان کې به دغه کوم مسافرین چې و د دوی اوري به ویني کېدلې په خوله کې به چپونه یا هم هغه ډیرې موږ په عامه سره چې په خېدله خوله هغه رامنځته کېدله نو کله چې به دغه کسانو مثال لیمو مالټه کینو او رومی وخوړله بیا به دغه اوري نه ویني کېدلې مثال یې د دغو تکلیفو سره به نه مخامخ کېدل وروسته څو کلونه وروسته دا معلوم شو چې دا د ویټامین سي د کموالی سره یعنی ویټامین چې دی په ډیره زیاته اندازه زموږ په غذایی رژیم کې مهم دی چې کچیر مثال دغه ویټامینونه په ډیر اندازه کم سي حتی کېدلی سي چې د انسان د مړینې لامل هم سي او کم ویټامین سي کموالی چې دی هغه د سکروین ناجوړي په نامه سره یادیږي ویټامینونه چې دی هغه په دوه ډول عمومي ویشل شوي دي چې یو په اوبو کې منحل ویټامینونه دي یو په شحمو کې منحل ویټامینونه دي په اوبو کې منحل ویټامینونه په ډله کې چې دی ویټامین سي او ویټامین بي راځي چې دوی عموما د وینې په پلازما کې منحل دي او اضافي توکي چې دي هغه د پښتورګو له لارې اتره کیږي ویټامینونه چې دی غوی د انزایمونو سره وصلېږي او د تعامل چټکوالي کې مهم رول لري او دی په بدن کې په زیات اندازه نه ذخیره کیږي او پاتې سو په شامو کې غړو کې منحل ویټامینونه هغه چې دی لکه ویټامین ای ویټامین ای ویټامین دی او ویټامین کې چې د دې موجودیت په بدن کې ډیر مهم دی لکه ویټامین ای چې د کچيري هغه په بدن کې کم سي د شبکوري یا هم د سترګو د په تیارو کې سم نه ویني دا غنه جوړې سره انسان مخ کې او ویتامین دی چې د هغه زموږ د هډوکو غشونو لپاره ډیر ضروري دی چې کچیر تر خپل اندازې ډیر کم سي هغه هم د ناروغتیا لامل کیږي یعنی هډوک نرمیږي او کچیر تر خپل اندازې ډیر زیات هم سي هغه چې د ورشتان تویدل زړه بدوالي د بندونو او هډوکو خوږ او د آن د نس ناستې لامل هم کیدلی سي نو باید ویټامینونه چې دي دغه کم په غلو کې منحل خپل په کافي اندازه سره واخیستل سي دغه رقم موږ مختلف ویټامین اے ډی ای کې هر یو چې دي خپل ځان ته مهم دي او هر یو په مختلفو غذاتو کې وجود لري ورپسې راځو اخرنۍ موضوع په روغتیا او سلامتي باندې د الکولو درملو اغېز په دا کوم درمل چې دي هغه په مختلفو ډولونو پیدا کېږي مثال ځینې درمل چې دي د درد ضد دي د باکتریا ضد دي د الرژي یا حساسیت ضد دي د اعصابو لپاره ځینې موثر دي دا ورکم ډېر نور